دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست یم. اوریدونکو، په خبرونه کې به د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه خبرونه او شننې او تبصرې واوري، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. ایران وایي د هندي استخباراتي افسر نیولو موضوع له هغه هیواد سره تړل د تهران او اسلام آباد اړیکې اغیزمنولی شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان دی ورسره د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې همکاري وکړي او د اټومي امنیت په نړیواله سرمشریزه کې د ترهګرو ډلو اټومي وسلو ته د لاسرسي پر مخنیوي خبرې کیږي. بشپړ خبرونه. ایران وایي د هند استخباراتي ادارې افسر په اړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولای شي. تیر مازیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خبر شوی بیان کې راغلي ځنې عناصر د ایران او پاکستان له خو اړیکو خوشاله نه دي او اسلام آباد ته د ولسمشر حسن روحاني وروستي سفر لاسته راوړنو ارزښت کموي. تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي ول چې د کلبوشن یادف په نوم د هندي استخباراتي ادارې افسر نیولو په اړه له ایران سره خبرې کړې دي. له څو ورځو راهیسې د پاکستان رسنۍ خبرونه ورکوي چې د ایران په چابهار سیمه کې د هندي استخباراتو یوه شبکه فعاله ده چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي. هند لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي پاکستان د ورسره د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې همکاري وکړي. نوموړي تېره ورځ په کابل کې د پاکستان سفارت په یوه غونډه کې وویل د افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره تړلی دی.
دواړو هیوادونو امنیت یو بل پورې تړلی دی، نو ځکه که په یو هیواد کې ناامنی وي بل هیواد هم ترې زیانمن کیدی شي. نو له همدې کبله موږ تل د تروریزم او سخت دریځۍ پر وړاندې د مبارزې او د سولې په برخه کې د پاکستان پر همکارۍ تاکید کړی دی.
غونډې ته په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین ویل د افغانستان سول او ثبات یې د هیواد په ګټه ده، نو ځکه له افغانستان سره همکاري کول غواړي. تیر ماښام په لکی مروت کې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. د پولیس تانې مشر محمد ایاز بیګا مشال راډیو ویل پیښه د لکی مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوې ده. وایي د دې چاودنې هدف د فوټبال لوبې ته ورغلي ځوانان ول. ایاز زیاتوي چې وژل شوي کسان د شمالي وزیرستان کډوال دي. د چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان طالبانو ملا رسول ډلې هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې ملا ذاکر د طالبانو د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره یو ځای کیږي. تیره ورځ اسوسییټډ پریس اژانس د طالبانو په حواله خبر ورکړ چې له ډلې بیل شوی مشر ملا ذاکر ژمنه کړي چې ژر به د ملا اختر منصور له ډلې سره یو ځای شي. اژانس وایي له دې سره به د افغانستان سولې هڅې ګړندۍ او پیاوړې شي. خو د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو بلې ډلې ویاند ملا عبدالمنان نیازی بیګا مشال راډیو ته وویل دا خبره یوازې پروپاګنډا ده او هیڅ حقیقت نه لري. تیر کال د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر مړینې تر خبر خپرېدو وروسته ملا اختر منصور د طالبانو نوی مشر شو، خو ملا ذاکر د ده له ټاکنې سره مخالفت وښود او ترې جلا شو. سعودي عرب او امریکا بیګا په پاکستان او افغانستان کې ترهګرو ډلو ته د مالی سرچینو پیدا کولو مخنیوي په مخه ګډ بندیزونه اعلان کړل. له دې بندیزونو سره سم څلور کسان او دوه ډلې د امریکا مالی وزارت د نړیوالو ترهګرو په لیست کې ور شامل کړل شوي دي. په دې کې جیمز الکساندر مکلین ټاک او په پاکستان کې د نوموړي الرحمه خیریه سازمان شامل دي. د امریکا مالیه وزارت وایي الرحمه د القاعدې، طالبانو، لشکر طیبه او نورو پاکستاني او افغان سخت دریځه ډلو یوه وسیله ده چې د یتیمانو د مرستو په نوم او بڼه فعالیت کوي. وزارت وایي مکلین ټاک یو سکاټلنډی دی چې د طالبانو خواخوږی شو او چې په اړه یې شک کیږي چې له برتانیا او د خلیج له هیوادونو یې د یتیمانو په نوم پیسې غونډې کړي دي او بیا یې یاغیانو ته ورکړي دي. په پېښور کې پر یوه کس چې عبدالعزیز نورستانی نومیږي او د جامعې اثریه په نوم پر یوې مدرسې په کراچۍ کې په نوید قمر او په سعودي عرب کې پر محمد اعجاز سفارش هم بندیزونه لګول شوي چې ورباندې تور دی چې ده د لشکر طیبه کسانو لپاره سفری کاغذونه برابرول او هغې ته یې د پیسو استولو انتظام کاوه. تمه ده چې د شمالي کوریا لخوا اټومي ګواښ او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لاسونو ته د اټومي وسلې ورتګ امکان د اټومي امنیت د سرمشریزي د ایجنډا مهم موضوعات وي. دا سرمشریزه چې بیګا په واشنگټن کې پیل شو، ورته د شاوخوا 500 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشران او لوړپوړي چارواکي ورغلي، خو دې سرمشریزې ته د روسیې استازي نه دي ورغلي چې د اوکراین او نورو موضوعاتو پر سر یې له غرب سره اړیکې ساړه دي. ټاکل شوی وه چې پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف هم سرمشریز ته ورشي، خو د لاهور په تفریحي پارک کې تر چاودنې وروسته نوموړي امریکا ته تګ وځنډاوه. ترکیه وایي د هیواد په کوردمیشته سیمه دیار باکر کې پر یوه ګاډي په بمی برید کې و پولیسان وژل شوي او له 40 زیات ژوبل دي. یوه شخصي خبري ایجنسی ویل تیر مازیګر د یو موټر بم په وسیله پر هغه بس حمله وشوه چې د پولیسو ځانګړي سرتیري پکې سپارول. د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. او د 40 اوریزه کرکټ نړیوال جام پایلو به د اتوار یا یکشنبه پر ورځ د ویسټ انډیز او انګلستان لوبډلو ترمنځ کیږي. بیګا په ممبئی کې ویسټ انډیز لوبډلې د هند هغې ته ماته ورکړه او فاینل ته ووت. تر لوبې وروسته د ویسټ انډیز ډلې کپتان ډیرن سیمی وویل زخت خوشاله دی.
I'm just really excited. We got one game left on Sunday.
دی وای ز زخت خوشاله یم. یو لوبراته پاتې شو. د یک شنبه پر ورځ به پوره هڅه وکړو چې هغه لوب هم وګټو. تر لوبې مخکې د چهارشنبه شروع پر ورځ په لومړی نیمه پایلو به کې انګلستان نیوزیلند ته ماته ورکړې و. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ. موږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. ایران ویلی د پاکستان پر رسنیو کې ځنې خبرونه د تهران او اسلام آباد اړیکی خرابولی شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وای پاکستان دی ورسره د ترهګرۍ ضد جګړه کې همکاري وکړي، ځکه چې
امنیت دو کشور به یک دیگرشان خیلی مستحکم بوده.
پاکستان هغه تورونه ناسم بللی چې ګواکې آی اس آی په افغانستان کې نام نه ته لمن وهي.
وی هاف سین میډیا رپورټس اباوت سچ سټیټمنټس اند اټس انفورچونیټ.
په لکی مروت کې 14 شوه چې پکې 4 کسان وژل شوی. پاکستان څنګه کولای شي چې تر هغه غری ته ماته ورکړي؟ شونون کې جواب لري.
یہ سارے دہشت گرد برے ہیں اور ان سے اب کنارہ کش ہونے کی ضرورت ہے.
سندری بہم درخ پری کڑو لمشال راڈیو سرو سے. نمړی موضوع ته ورزو. ایران ویلی د پاکستان پر رسنیو کې ځنې خبرونه د تهران او اسلام آباد اړیکی خرابولی شي. دا خبره ایران سفارت په اسلام آباد کې چې د ایران سفارت د تیر مازیګر یې په یو وړوکی خبری بیان کې کړی. د رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرخه ده. رابعه، ایرانی سفارت د پاکستان پر رسنیو کې کوم خبرونو ته اشاره کړې؟
پامیر د ایران سفارت د هند جاسوس نیولو په اړه د پاکستان مطبوعاتو کې کوم خبرونه د ایران په متعلق راغلي دي او کوم خبر شوی دي؟ نو د ایران سفارت په دغه بیان کې راغلي دي او وایي چې ایران او پاکستان ترمنځ داسې خبرونه د مطبوعاتو چې دي هغه د پاکستان او ایران ترمنځ نږدې تعلقات چې دي خرابولی شي. بلخوا پامیر د زیارت په ورځ پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس فکریا ویلی و چې پاکستان ایران سره د هند جاسوس معاملې په اړه خبرې کړې دي او ایرانی حکومت پاکستان ته باور ورکړی چې د ایران خاوره به د پاکستان خلاف نه استعمالیږي. پامیر د ایران سفارتخانه نه جاری شوی د خبر پاڼې په وینا چې ځینې عناصر د پاکستان او ایران ترمنځ په تعلقاتو خوشاله نه دي او په مختلفو طریقو ایرانی ولسمشر ډاکټر حسن روحانی پاکستان ته د دورې په نتیجه کې حاصله شوې کامیابیانو ته نقصان رسول غواړي او د دواړو ملکونو ترمنځ مخ په زیاتېدونکو رابطې خرابول غواړي. دا بیان پاکستان دا هم وایي چې په تیرو اویا کالو کې دا ثابته شوه چې پاکستان ته د خپلې مغربي پولې نه څه خطر محسوس نه شو. اسلامي خبر پاڼه وایي چې اسلامي جمهوریه ایران پاکستان سره مشترکه پولې ته د امن او دوستۍ پوله تصور کوي او ګڼي، او د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی پاکستانی مطبوعاتو ته د خپلې دورې په موقع دا ویلي وو چې د ایران سلامتیا د پاکستان او د پاکستان سلامتیا د ایران ده. بل پامیر دې بیان کې د دې امید څرګندونه هم شوې ده چې بی بنیاد خبرونو سره به د دواړو ملکونو په یو بل په اړه چې کوم مثبت او مخلصانه نقطه نظر دي نو په هغه به هیڅ اثر نه پرېوځي.
صحیح رابی، که تاسو ماته مختصرا راته ووایئ دا د هند د استخباراتو افسر په اړه چې دا خبرونه د پاکستان په رسنیو کې راځي، دا په څه ډول له ایران سره تړل کیږي؟
په دې ډول دا تړل کیږي پامیر چې د ایران د چابهار کومه سیمه ده، وایي د هلته چې دی د سمودی راسي هلته اوسېدو، د هلته چې دی کاروبار کولو، او وایي د هغه ځای نه چې دی پاکستان ته دی را روانو، نو هغه به خدای ونیول شو او د هلته نه د خپلې هلې ځلې جاري ساتلې.
سمه ده، ډېره زیاته مننه رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرښه.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
هجرا
په سلور نیمه بجو.
د افغانستان بهرنۍ چارو وزیر وایي د افغانستان او پاکستان امنیتی حالات له یو بل سره تړلي دي، نو که په یو هیواد کې نامنی وي نو بل هغه هم نارامیږي. صلاح الدین ربانی تیر ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت کې یوې غونډې ته ویل کابل او اسلام آباد باید په ګډه د ترهګرۍ ضد مبارزه وکړي. غونډې ته په کابل کې د اسلام آباد استازي ابرار حسین وویل د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده، نو ځکه د سولې بهیر پر مخ وړلو ته لیواله دی. تفصیل د حدیث پردیس پر رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅکله باید د پاکستان امنیت له افغانستان څخه بیل ونه ګڼل شي، او که څوک دا فکر کوي ستراتیژیکه تیروتنه به یې کړې وي. صلاح الدین ربانی وویل چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ خطر لپاره دواړخیزه همکاري او د باور رامنځته کول ضروری دي.
امنیت دو کشور به یک دیګرشان خیلی مستحکم بوده.
د دواړو هیوادونو امنیت یو بل پورې تړلی دی، نو ځکه که په یو هیواد کې نامنی وي بل هیواد هم ترې زیانمن کېدای شي. نو له همدې کبله موږ تل د ریزم او سخت دریزه پر وړاندې د مبارزې او د سولې په برخه کې د پاکستان پر همکارۍ تاکید کړی دی. صلاح الدین ربانی دغه څرګندونې د پنځمې پورز د پاکستان د ملي ورځې د لمانځلو په مراسمو کې چې په کابل کې د پاکستان سفارت په انګړ کې جوړ شوی و وکړې. ربانی وایي افغانستان او پاکستان په خورا سخت ورځو کې له یو بل سره درېدلی او تل به هم داسې وي، خو له دواړو ګاونډیو هیوادونو تمه کیږي چې د ګډو ګټو او ګواښونو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د سولې په برخه کې د همکارۍ او د تروریزم پر وړاندې د پاکستان پر ګډې مبارزې ټینګار کوي چې په وروستیو کې یو شمېر افغان چارواکو ویلي د سولې په برخه کې پاکستان هغه ژمنې نه دي عملي کړي چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړې وي. د سولې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې ژمنه کړې وه چې طالبان به د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي، خو تر اوسه پاکستان دغه ژمنه نه ده عملي کړې. په کابل کې د پاکستان سفیر بیا وایي د یقین لري چې په افغانستان کې سوله په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې په معنا ده. سید ابرار حسین وویل پرمختګ او سعادت ته د دواړو هیوادونو رسیدل یوازې د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې لارې امکان لرلی شي.
موږ همکاري غواړو، نه مناقشه او تضاد. په افغانستان کې سوله او ثبات په یقین چې په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې او ثبات په معنا ده. له دې کبله موږ واضح کړي چې یو سوله ییز باثباته او د پیاوړي اقتصاد لرونکی افغانستان زموږ لویه هیله ده.
له دې ټولو سره سره د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري ضروری او اړتیا ګڼي، خو هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې پاکستان تر دې د طالبان د سولې خبرو ته نه دی حاضر کړي وویل شاید پاکستان پر طالبانو دومره نفوذ ونه لري لکه څنګه چې فکر کیږي.
حدیث پردیس رپورٹ مورد پاکستان د افغانستان استخباراتی ادارې مشر هغه تور رد کړی چې ګواکې آی ایس آی په افغانستان کې تاوتریخوالي ته لمن وهي. څو ورځې مخکې د ملي امنیت سرپرست رئیس مسعود اندرابي د افغان پارلمان غونډې ته په وینا کې وویلي ول د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی د وسلوالو مرسته کوي او هڅوي چې په افغانستان کې لا زیاته ناامني خپره کړي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تیر ماسپښین اونیزې خبري غونډې ته ویل ترهګري د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی، نو پکار دا چې دواړه هیوادونه یې د ختمولو هڅې وکړي. تفصیل درابې اکرم خان پر رپورٹ کې.
د زیارت په ورځ هفتهوار خبري غونډې ته د پاکستان د خارجه چارو وزارت بیان نفیس زکریا وینا وه چې ترهګري یو مشترکه دښمن ده او پکار ده چې دواړه ملکونه د دې خاتمې لپاره کوششونه وکړي.
موږ د داسې بیانونو په اړه د مطبوعاتو رپورټونه کتلي دي. دا د بدقسمتۍ خبره ده او داسې دعوې بې بنیاده دي او د حقایقو برعکس دي. پاکستان د ترهګرۍ او سخت دریځۍ خلاف جنګ مکمل عزم سره کوي. موږ د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې بغیر داسې امتیازه مصروف ترهګری یو مشترکه دښمن ده او موږ له ترهګری خاتمه لپاره تعاون او د اشتراک ضرورت دی. د تور لګولو دا سلسله به د وسلوالو او د سخت دریځو لاسونه مضبوطه وي.
خبریالو د سیمه ایزو چارو کارپور رحیم الله یوسف زیوای د پاکستان او افغانستان اړیکې اوس هم داسې نه دي چې دوی په یو بل اعتبار وکړي، بلکې په یو بل د شک نظر سره ګوري.
تر څو پورې چې د مذاکرات نشو نشوي تاریخ پر مستق نشو تر هغه پورې به دغه یو بل باندې تورونه لګوي. مخکې خو به ډېر زیات تورونه لګېدل، اوس دا کم شوي دي، خو اوس هم کله ناکله زیاد افغانستان طرف نه پاکستان باندې تور لګي.
د افغان امورو کارپوه او خبریال طاهر خان وایي باید چې دوی په اخبارونو او میډیا کې په یو بل د تورونو پسې د یو فورم استعمال وکړي، نو کېدای شي چې د دې مسلې هوارې شي.
پاکستان او افغانستان ته دا وخت ضرورت دی د اعتماد، د همکارۍ په هر شعبه کې، په ځانګړې توګه د سخت دریځۍ خلاف یا چې کوم دره مشکل دی ترهګري ده، د هغې خلاف. او که دغه رنګ یې ځکه چې دا سلسله ختمه شوې وه د تورونو، که بیا دا شروع کېږي، نو کېدای شي هغه د پاکستان افغانستان چې کوم د سولې په خبرو کې رول دی د هغې لپاره سره دی چې تر اوسه پورې هغه ولاړ دی، لیکن هغه ختم نه دی. د هغې لپاره امیدونه شته او دغه امیدونه به هغه وخت ژوندي وي، امیدونه به قایم وي کله چې اعتماد وي. نو که افغانستان ته پاکستان تور لګوي، زما خیال دا کېدای شي دغه همکارۍ ته، دغه تعاون ته دا ډېر زیات نقصان رسولی شي.
د ذکر ده چې د افغانستان د استخباراتي ادارې لخوا وخت په وخت داسې تورونه مخه ته راسي، خو پاکستان دا تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. په لکی مروت کې د سړک غاړې خاخ بم په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. پولیس وایي په خطر ماخام د لکی مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوی چې پکې د شمالي وزیرستان څلور کډوال وژل شوي دي. د پولیس تانې مشر محمد ایاز مشال راډیو ته ویل د خاخ کړل شوی بم اصلي هدف هغه ځوانان ول چې میدان ته فوټبال کولو ته ورتلل. د چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې. عمر دراز وزیر نور معلومات راکوي.
پولیس وایي وژل شوی د شمالي وزیرستان کډوال دي چې په یو بینجو ګاډي کې روان وو او لکی مروت کوټ کشمیر سیمه تا جوړی تانه په حدود کې د روډغاړې سره خښ شوه. بارودی چاودن ښکار شو. بم ډیسپوزل سکواډ پولیس وایي چې نږدې 13 کیلوګرامه پورې بارود دغه چاودنه کې کارول شوی او پولیسو په وینا دغه د ترهګرې پیښه ده چې هدف یې د غلطه مازدیګر د لوبو لپاره راجمع شوي خلک ول. د پیښې په اړه لکی مروت ته جوړی پولیسو ایس ایچ او محمد ایاز مشال تا وویل
وزیر نه تعلق ساتي چلور کسان مرسوی دي. دوران چې ځخ خپل په ګډ باندې ما سره کوم ملي موبایل وو، دا بلاستینګ وو. زموږ ته تقریبا په 4 فلنګ باندې دا وسو. موږ دا ته نږدې چې کډه 5 فوټ کیندلې وو او دا کوم انجن چې وکړه دا 150 غز لري تللی وو. دو ټارګټ ما په خیر دي شور وو. دا ملي سردار ته فوټبال کیږي او دا مازیګر ته خلک دغه هغه تر اوسه تفریح تر وتلې کنه 1500-2000 کسان یې دالته دا پروګرام وو.
د پیښې ذمہواري تر اوسه پورې چا نه ده منلې. پولیس وایي د غلطۍ د لټون عملیات هم پیل کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
پاکستان له تیر څخه د پاسه یوې لسیزې راهیسې له نامنې سره مخامخ دی. حکومت وایي په دې لړ کې یو شمېر اقدامات کړي دي، خو پر دې سربېره د هیواد په بېلابېلو برخو کې وسلوال بریدونه کېږي. د مشال راډیو خبریال عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې د چارو له پوهانو سره د مرکو پر اساس د دې پوښتنې ځواب لټولو هڅه کړې چې پاکستان څنګه د ترهګرۍ ضد روانه جګړه ګټلی شي.
پاکستان په څه د پاسه یوه لسیزه کې وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره یو شمېر تګلارې ازمویلي. له تیری کې طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو سره مذاکرات او تړونونه کړي، پر ضد یې فوجي عملیات کړي، ترګری ضد ولسی او فوجي عدالتونه جوړ کړي او آن پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د هیواد ټولو ګوندونو په لومړي ځل د ترګری پر ضد په یوه خوله نېشنل اکشن پلان په نوم 19 نکاتي پالیسي جوړه کړه. خو د دې هر څه سربېره که یوازې تیرو دوو میاشتو ته وکتل سي، نو په دې دوران کې پر باچا خان پوهنتون، کارخانو مارکیټ، پېښور سیکریټریټ کې پر بس، شوکادر کچیرو او د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې لوی حمله شوې دي. که څه هم کارپوهان د ترګري د پیښو د دوام په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو پوښتنه دا ده چې پاکستان څنګه کولای سي چې ترګرو ته په مکمله توګه ماتې ورکړي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سعد محمد خان دوه وړاندیزونه کوي.
لومبے خو چی کم پالیسی مونگ اختیار کرے ہوئے کا نا آگے ری وزٹ پکار دے دا چی کم ترخدر گروپ نا مونگا ساتلی ہو مونگا پہ اہداف دا پارے استعمال ہو تے بن اس نظر ثانی کول پکار دی دا اس چلی گی نا دا مونگا پارا خطرہ جوڑا شوا وہ افغانستان سرا زمونگا یو مفاہمت پکار دے افغانستان سرے وسیع پیمانے باندے دے معمولی ترخدرے نا علاوہ چی کم افغانستان سرا زمونگا مسائل دی
په پاکستان کې ځینې کارپوهان بیا انتها پسندی د ترګری سرچینه بولي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې استاد ډاکټر اعجاز خټک هم د خبرې ته په اشاره سره وایي چې پاکستان باید هغه فکر له منځه یوسي چې ترګری زیږوي.
یا په میدان دا پاکستان لګیا چې کوم جګړه کوي آی خو خلک رونی سي چې دی غر کې کس نه کوي دی کور کې بری کس نه کوي دی می رونی ول دی غاړه بچ شو دی نو مکل دی جیل ته خو دا کوم ذهني تور باندې چې کوم لګیا دی پیداوار کیږي اخوا ته دی څه فکر نشته. یو وخت کې جګړه چې دا دی صرف او صرف انتظامی او فوجي لحاظ سره کوي سیاسي او فکری لحاظ سره جګړه روانه ده اور کشمیر آج جگہ نہیں روانہ شی نو فوجی جگہ اس جگہ نہیں کولے.
د کراچی پونتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث هم ورته خبره کوي. خداوی حکومت باید د ترګری او انتها پسندی د ځپل لپاره جلا جلا تګلارې جوړ کړي.
تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ہر پروونس میں جہاں
لومړی خبره دا ده چې په کومه کومه صوبه کې چې د وسلوالو نتورک یا شبکه دالته باید عملیات وشي. دویمه مهمه خبره دا ده چې ترهګری او انتها پسندی له یو بل سره مرسته کوي، نو د حل لپاره باید جلا جلا پالیسیانې جوړې شي. زما په خیال تر څو د انتها پسندی مخه ونني ول شي، تر هغه دوی کله هم ترهګری ته ماته نشي ورکولی، او که داسې نه وي نو لاس تر وړل شوی کامیابیانه به نیمګړی وي، او زما لپاره نیمګړی کامیابی لسره کامیابی نه ده.
ادھوری کامیابی میرے لیے کوئی کامیابی نہیں ہوتی ہے.
ځینې کارپوهان بیا د ریاست په ادارتي جوړښت کې اصلاحات د ترهګری د لمنځوړلو لپاره اړین بولي. ساینسپو او مدني فعال ډاکټر پرویز زودبای بیا په دې اړه درې وړاندیزونه لري.
میرا خیال ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہم نے
زما په فکر مقتد خو بد ترهګر په منځ کې د فرق ختمولو ضرورت دی. دا ټول ترهګر بد دي او له دوی ځان خلاصول پکار دي. دوهمه خبره دا ده چې پر ټلویزیون باید هغه کسان نه راوبلل شي چې نفرت خپروي، که هغه کرکه د نورو مذهبونو په اړه وي او یا که د امریکا یا هند په اړه وي. درېمه خبره د تعلیم په اړه کوم. زموږ نصاب له نفرتونو ډک دی. یو مثال یې دا درکولی شم چې یو طرف ته خو ممتاز قادری ته پانسی ورکړل شوه، نو بل لوري ته د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې غازی علم دین د اتل په توګه ښودل کیږي.
غازی علم دین کو ایک ہیرو کے طور پر مانتے ہیں.
ڈاکٹر خالد غوث وایي چې باید د ترګری او انتها پسندی پر ضد تګلارو کې یوازې سیاسي او فوجي اړخونو ته ونه کتل سي، بلکې په دغو پالیسیانو کې د سماجي علومو کارپوهانو وړاندیزونه، نظرونه او پلټنو ته هم ځای ورکړل سي.
د عبدالله کاکړ رپورټ موري. د اسوسییټډ پریس اژانس وایي طالبانو ډاډ ښودلې چې ملا ذاکر بجر له ملا منصور سره اختلافات ختم کړي او د هغوی ملګری بشي، خو له طالبانو جلا شوې ډله چې مشري یې ملا رسول کوي دا خبرونه پروپاګاندا بولی او وایي داسې هیڅ کار نه دی شوی. شنونکي وایي که ملا ذاکر له ملا منصور سره یو ځای شي نو ښایي دا د افغانستان سولې هڅې ګړندۍ کړي. احمد شیبر معلومات راکوي.
د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډله وایي چې له دوی څخه یو مهم بیل شوی مشر ملا عبدالقیوم ذاکر بیرته ژمنه کړې ده چې ورسره یو ځای شي. اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکوي چې له دې سره به افغان حکومت سره د احتمالي سولې لپاره د طالبانو اختلافات لږ شي. ملا ذاکر تیر اوړی د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د ملا اختر محمد منصور له مشر سره مخالفت وکړ. د طالبانو دوه مشرانو ملا محمد غوث چې د دوی د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی او ملا ګل رحمان سلیم چې د دوی د شورا غړی دی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې ملا ذاکر په روسیو کې موافقه کړې چې له ملا منصور سره اختلافات پای ته ورسوي. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې ویاند او مرستیال ملا عبدالمنان نیازی وویل چې ده هم د ملا ذاکر په اړه اوازې اورېدلې دي خو دا خبري حقیقت نه لري.
دا فاشیزم دغه خبرو سره یو پروپاګاندا دی. څورې د مسجد محمد رسول اخون پروپاګاندا اوازه خبره کړه او چې به دغه اوازه خبره کړه چې کانیدا شبکې په واسطه باندې د خلک د مسول سره ځای کیږي نو دا ټول هغه د شې د سیمه همسایه ملکونه موږ دغه پروسی خلاف شروع کړی دي نو دا موږ د دې د حقیقت نه لري.
تیر میاشت پاکستانی رسنیو داسې راپورونه خبره کړل چې ملا محمد رسول په پاکستان کې نیول شوی دی خو اسلام آباد دا راپورونه نه دي تایید کړي. ملا ذاکر په خوا د طالبانو د پوځي کمیسون مشر و. د 2001 کال وروسته چې د طالبانو رژیم نسکور شو یو موده په ګوانتنامو زندان کې هم تیره کړې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا ملا ذاکر په خوا هم د ملا منصور سخت مخالفت نه کاوه او د ده ملاتړي په هلمند کې دي چې ټول طالبان لیواله دي چې په دې ولایت کې د مخدر موادو د قاچاق او کاروبار لپاره نفوذ ولري. د ملا محمد رسول پلویان بیا تر ډیره د افغانستان په لویدیځ کې فعال دي او په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې یو شمېر طالبان د کندز په ولایت کې د ملا محمد رسول له ډلې سره یو ځای شوي دي. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې له څو اونیو راهیسې د ملا محمد رسول او ملا اختر محمد منصور د پلویانو ترمنځ سختې جګړې روانې وي چې په وروستیو کې ورور شوي دي خو د پښتکو په سیمه کې لا هم د دواړو ډلو ترمنځ وخت په وخت نه شته.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غواګیاست او د سلام پښتونخوا په دې برخه کې درته درامشګر او د افغانستان د موسیقي هغه مکتب چې دی د هغه د ماشومانو په غږ باندې دا سندره در خبرو.
Hey,
مشال رادیو ته وګیاس درامشګر او د افغان ماشومانو په غږ مو سندره اوریده. په پیښور کې نه نیمه په کابل کې 9 بجې شوې د خبرونو لنډیز. ایران وایي د هند استخباراتي ادارې افسر په اړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولای شي. تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خپور شوي بیان کې راغلي ځینې عناصر د ایران او پاکستان له ښو اړیکو خوشحاله نه دي، نو ځکه داسې کارونه کوي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي پاکستان د ورسره د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې همکاري وکړي. نوموړي تېره ورځ په کابل کې د پاکستان سفارت په یوه غونډه کې وویل د افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره تړلی دی. تیر ماښام په لکی مروت کې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. د پولیس تھانې مشر محمد ایاز بیگم مشر رټول پیښه د لکی مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوي او دا چې په وژل شوي ټول د شمالي وزیرستان کډوال دي. د چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې. د افغانستان طالبانو ملا رسول ډلې هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې ملا ذاکر د طالبانو د ملا اختر منصور له ډلې سره یو ځای کیږي. تیر ورځ اسوسییټډ پریس اژانس د طالبانو په حواله خبر ورکړ چې له ډلې بیل شوی شر ملا ذاکر ژمنه کړي چې ژر به د ملا اختر منصور له ډلې سره یو ځای شي. سعودي عرب او امریکا بیګا په پاکستان او افغانستان کې ترهګر وډلو ته د مالی سرچینو پیدا کولو مخنیوي په مخه ګډ بندیزونه اعلان کړل. تمه ده چې د شمالي کوریا له خوا اټومي ګواښ او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لاسونو ته د اټومي وسلو ورتګ امکان د اټومي امنیت د سرمشریزي د ایجنډا مهم موضوعات وي. ترکیه وایي د هیواد په کوردمیش ته سیمه دیار باکر کې پر یوه ګاډي په بمبي برید کې وو پولیسان وژل شوي او له شلو زیات شوبل دي. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. او د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام پایلو به د اتوار یا یکشنبه پر ورځ د ویسټ انډیز او انګلستان لوبډلو ترمنځ کیږي. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د امریکایي صدر باراک اوباما د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په ټلیفون کولو باندې لیکلي. په دې کې جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د لاهور په پیښه باندې د امریکایي صدر باراک اوباما وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی چې پکې نوموړي له پاکستان سره په دې پیښه باندې غمرازي وکړه او ویلي دي چې امریکا په دې سخت وخت کې د پاکستان دولت سره اوږه په اوږه ولاړه ده او دا چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یې د هر ممکن مدد وړاندیز هم وکړو. د ادارې په وینا چې له سمودې راسي پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی، خو د هغې باوجود هم ترهګرۍ د ختمېدو نوم نه اخلي. تر دې چې دغه خلک اوس تعلیمي ادارو، عبادت ځایونو او د سیلګرۍ ځایونو ته هم راورسېدل. اداریا اخري کې وایي په داسې صورتحال کې د امریکې لخوا غمرازي ښکاره کول د خوشبینۍ خبره ده، خو که وکتل شي نو دا خبره د چا نه هم پټه نه ده چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي او لا دغه قربانۍ ورکوي. او دا جنگ یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې دنیا جنگ دی، نو پکار ده چې امریکا یوازې د دې منطقې نه بلکې د ټولې دنیا د امن باوري جوړولو لپاره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې له پاکستان سره ودرېږي او خپل مهم کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼه خپل ادریه کې وایي په پاکستان کې د هندستان د خفیه ایجنسی د یواله افسر د نیول وروسته د سند وزیر علاقې ملیشیا په سند کې د غیر قانوني اوسیدونکو غیر ملکیانو پر ضد سخت کاروایي حکم ورکړی دی او د اپریشن ضرب عذاب له وجې د بیکور شو خلکو د واپسۍ هم ویلې دي. د ادارې په وینا د سند حکومت دا حکم کسه هم د حالاتو قابو کولو لپاره ډیر غوره دی، خو تر څو چې د وفاقي حکومت په شمول صوبایي حکومتونو د بهر ملکونو د لاسوهنې او په پاکستان کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره غوره اقدامات نه وی کړي، دا حالات به هم دغه شان روان وي. ادریزه توی باید چې حکومت د دې سره سره د ترهګرو په ګډون د هغوی په مرستیالانو هم لاس واچوي او د دې لپاره یو کوټلې کړن لارې جوړ کړی او چې کوم د ترهګری پر ضد کمی اکشن پلان جوړ شوی دی په هغه پوره پوره عمل وکړي. دریا اخر کې وای اوس به حکومت لا انټيليجنس نتورک نور مضبوطه ولوي او د مارکیټونو پارکونو اسکولونو ریلوي سټیشنونو او د بسونو د اډو او هسپتالونو په سکیورټي به خصوصي پام لرنه ورکول وی نو هله به ممکن شي چې حالات قابو کې شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو څار نړیواله اداره وای په پاکستان کې یو شمیر بریدونو ګڼ ماشومان وژلي دي. هیومن رائټس واچ وای حکومت باید په هیواد کې د بشری حقوقو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. هلته فارن پالیسی مجله لیکي کې امریکا تر 15 کلونو په افغانستان کې د طالبانو ضد وجنګیدا او د هغه هیواد بیا رغونې لپاره اربونه ډالر ولګول، خو په افغان حکومت کې د درغلۍ له کبله ټولې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ شوې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې اسرار عالم مومن دوروي.
د بشری حقوقو د څار اداره خپل یو ریپورت کې وایي په لاهور کې د تور ورځې ځانمرګي بریده څه باندې اویا کسانو وجل چې لږ تر لږه 9 پکې ماشومان وو. د کال 2014 په دسمبر میاشت کې په پیښور ارمی پبلک سکول وسلوال برید کې هم په لسګونه ماشومان وجل شوي وو. دا قسمه پرله پسې چاودنو او بریدونو پاکستاني ولس له سختې صدمې سره مخ کړی دی او پاکستانیان چې د خپلو بچو پر وجنه غوسه دي راپورته شوي دي. د لاهور بریدو وروستو حکومت شاوخوا 200 مشکوک ترهګر او د هغو ملاتړي ونیول. ښکاری داسې چې په دغو کسانو کوم جرم نه وو. لبریدو وروستو په پنجاب صوبه کې د رنجر ځواک د سرتیرو د ځای پر ځای کولو خبرې هم روانې دي. د دې باوجود چې د یاد ځواک په سرتیرو تورونه دي چې په کراچۍ کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې کسان وژني. په مقاله کې راغلي دي د نارامۍ په دې وخت کې پکار ده چې پاکستان په هیواد دننه او بهر د بشري حقوقو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او دا قسمه خونړۍ بدون په جواب کې د قانون عملي کولو ته ژمنتیا وښایي. باید چې پاکستان د خپلو بچو د خوندیتوب لپاره هر ممکن ګام پورته کړي، خو چې دې هیواد بچو ته یو داسې وطن وسپاري چیرته چې بشري حقوقو ته احترام ورکول کیږي. بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د طالبانو پر ضد امریکای 15 کاله جګړه وکړه چې څه باندې 2000 امریکایي سرتیرو پکې ژوند له لاسه ورکړو او د افغانستان د بیا رغونې لپاره امریکای پر بونه ډالر ولګول. خو د امریکای د دغه خرچو یو څارونکي خبرداري ورکړي چې د امریکا لخوا دا ټولې قربانۍ تر خپل لاندې کېدې شي. د افغانستان د بیا رغونې ځانګړي انسپکټر جنرال جان سوپ کو د شورو پورزول چې د افغانستان په حکومت کې درغلي د دې هیواد راتلونکي او د افغانستان د ثبات لپاره د امریکای هلې ځلې تر خپل لاندې کولې شي. جان سوپ کو وایي هغه دا فکر کاوه چې ګینی په افغانستان کې د اداري فساد په اړه ټول معلومات لري، خو د په خبره هغه یوازې هغه معلومات په ډاګه کولې شي کوم چې د په دې وروستیو 4 کلونو کې لیدلی یا اوریدلی دي. سوپ کو چې د 2012 کال له هیڅ د افغانستان د بیا رغونې ادارې ځانګړي انسپکټر جنرال دی وایي دغه کرپشن یا درغلي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا هلې ځلې لمین زوړی شي.
دا مشال ریډیو دا
د نړۍ شاوخوا 500 هیوادونو لوړپوړي چارواکي او مشران امریکا ته ورغلي چې هرته د اټومي امنیت په سرمشریزه کې ګډون وکړي. لوی ویز او د نړۍ یو شمیر هیوادونو اندېښنه لري چې د اټومي وسلو جوړولو مواد د ترهګرو ډلو لاسونو ته ونه لویږي. له دې سره د شمالي کوریا اټومي پروګرام هم هغه څه دي چې د اټومي امنیت په سرمشریزه کې باور باندې باس کیږي. د دې سرمشریزه پرانیسته بیګا وشو او د ویناګانو لومړی برخه یې نن پیلېږي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورت کې.
د نړۍ پولیسکونو مشران په واشنگتن کې دا مسله سړي چې اټومي مواد د ترسانو لاسونو ته ونل ویشي. د اټوم د امنیت دغه دوه ورځنی سرمشیزه د پنځشنبې پروس په هدف پرانیستل شو چې اندیش نشته چې د داعش په څیر ډلې هڅې کوي چې راډیولوژیکل مواد ترلاسه کړي او بمونه جوړ کړي. تمه ده چې د شمالي کوریا د وسلو پر پروګرام هم د مشرانو په دې غونډه کې خبرې وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تیره ورځ د اټومي امنیت د نړیوالې غونډې ترڅنګ د جاپان له سر اعظم شینزو آبی او د جنوبي کوریا له ولسمشر پارک جون هي سره د غونډې پر مهال د شمالي کوریا مسلې ته اشاره وکړه او پر نړیوالې ټولنې یې شخ وکړ چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړو د پلي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. موږ په خپل فعالیت کې د شمالي کوریا د تحرکاتو د دفاع او رد په برخو کې متحد یو. موږ دا منو چې زموږ امنیت سره تړلی دی، نو باید په ګډه سره کار وکړو څو د دغو ګواښونو مخه ونیسو. موږ دا هم منو چې دا د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره مهمه ده چې په دقت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لورې ترسره شوې سختې پریکړې تایید کړي چې د یو شمېر بالستیک توغندیو او اټومي فعالیتونو په ارتباط چې پیونګ یانګ په کې لاس لري نیول شوې دي. په نړۍ کې د ترستانو لاسونو ته د اټومي موادو د لویدو اندېښنې وروسته تر هغې زیاتې شوې چې د بلجیم چارواکو د خپل هیواد په اټومي تسهیلاتو کې امنیتي هڅې وروسته تر هغه زیاتې کړې چې د پاریس له تروریستي بریدونو سره په ارتباط یو کس د خپلو اټومي بټیو له اخیستې فلم سره ومونده. د اټومي امنیت په غونډه کې روسیا ګډون نه کوي ځکه چې د اوکراین پر سر یې له لویدیځ سره اړیکې ساړه شوې دي. تر غونډې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز خبریالانو ته وویل چې تر لومړۍ غونډې وروسته چې په 2010 کال کې وه د اټومي موادو د خوندیتوب لپاره ډېر څه شوي دي او د اوکراین او چیلي په ګډون په 14 هیوادو کې اټومي مواد یا یو مخ له منځه وړل شوي یا یې اندازه راکمه شوې ده.
د احمد شیبر رپورټ مبرده. امریکای فارن پالیسی مجله په یو لیکنه کې د پاریس او برسل زورسته بریدونو ته په کتو ویلي د ترهګرۍ پر وړاندې د نړیوالو ځواکمنو هیوادونو مبارزې سمې نتیجې نه دي ورکړي. په لیکنه کې د نړۍ له حکومتونو غوښتل شوی چې د متشدد سخت ریځې ختمولو لپاره کلکې سیاسي پریکړې وکړي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د فارن پالیسی مجلې لیکنوای په پاریس، ترکیه او بروکسل کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حملو د دغو تروریستي کړنو پر ضد د نړیوال ټولنې مبارزه تر پوښتنو لاندې راوستې ده. کتونکو وایي دغه مبارزې په ترڅ کې زیاته توجه د قانون پر عملدارۍ، د استخباراتي معلوماتو پر شریکولو او پر پوځي عملیاتو کېږي چې د لیکنې تر مخه د چارو ونه شو کړای خلک پر ترهګرۍ ضد نړیوالې ستراتیژۍ باور کولو ته زړه خکي. لیکنه کاږي په 1999 کال کې په کینیا او تنزانیا کې د امریکا پر سفارتونو تر حمله وروسته له ملګرو ملتونو وغوښتل شول چې د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا په نوې پیلېدونکې جګړه کې د نړۍ هیوادونه مرستو کولو ته وهڅوي. بیا د 2001 کال په سپتمبر کې د امریکا په نیویارک کې له ترهګر بریدونو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان په آسیا، افریقا او منځني ختیځ کې د ترهګرو ډلو جوړېدو او د هغوی د نفوذ خپرېدو په څیر چارو ته د کتو لپاره یو شمېر کمیټې سازي کړې. د سازمان د نړیوالو هیوادونو غوښتل چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په قوانینو کې بدلونونه راوړي او تر دې منځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو لپاره جدي کار وکړي. د برتانیا د استخباراتي ادارې ایم 14 په خوانی مشر ریچارډ بارټ فورن پالیسی مجلې ته ویلي نړیواله ټولنه لا هم د ترهګرۍ پر وړاندې د یوې پیاوړې ستراتیژۍ د مخته راوړلو په کار کې نه ده بریالی شوې. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرتر بان کی مون هغه خبره هم راغستل شوې چې د تیر کال په دسمبر کې په خپل رپورت کې وویل د نوو ترهګرو ډلو په وجود کې راتلل دا خبره جوتوي چې د ترهګرۍ پر وړاندې نړیوالې مبارزې هغه رنګ چې لازمه و نتیجه نه ده ورکړې. د لیکنې تر مخه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې له تاوتریخوالي څخه د ډک افراطیت د مخنیوي پر لارو چارو د غور لپاره د 2015 کال په فبروري کې یوه غونډه جوړ کړه، خو ستونزه دا وه چې ځینې غربي طاقتونه حتی د یادې پدیدې په یوه عمومي تعریف هم موافقې ته سره ونه رسیدل. په دې اړه هم اختلافات موجود دي چې هغه کوم ټولنیز، اقتصادي او رواني عوامل دي چې یو کس دې ته اړ کوي چې د ترهګرو ډلو لیکو ته لاړ شي. لیکن وايي پر پاریس او بروکسل تر حملو وروسته فرانسوي او بلجیمی مقاماتو په عراق او سوریه کې پر اسلامي دولت وسلواله ډلې هوایی بمباری تیز کړې. د اروپایي هیوادونو د پلو نگرانی سخت کړل شو او دغه حملو په تور یو شمیر مشکوک کسان ونیول شول. په لیکنه کې د چارو د پوهانو په حواله زیاته شوې چې حکومتونه د ترهګرۍ پیښو د مخنیوي په خاطر د خپلو ټولو وسایلو کارولو لپاره یو مضبوطه سیاسي اراده باید ولري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي کله بهره له وسلوالو سره مرسته ونه شوي نو هغوی په هیواد کې دننه د جنگیدو هیڅ توان نه لري. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل ک بهرنی وسلوال افغانستان ته ورن شي نو دوی کول شي چې په یو میاشت کې نامني ختم کړي. یوسف خان زادران معلومات راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په دې هیواد کې روانه جګړه د بهرنیو ډلو اړوند ګڼي، وایي چې وسلوال طالبان په یوازې ځان د جنگ د دوام توان نه لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د پنځشنبې په ورځ وویل په ډیرو ځایونو کې لیدل شوي چې کورنۍ مخالفین د بهرنیو جنګیالیو په ملاتړ له افغان ځواکونو سره جنګیږي.
د خارجیا به مخالفین ما کومک نه کوي، نه تجهیز نه کوي،
که بهرنیان زموږ له مخالفو کسانو سره کومک ونه کړي، دوی تجهیز نه کړي، زده کړې ور نه کړي، ملاتړ یې ونه کړي او په جنگ ور سره شریک نشي، دا جنگ دی یوې میاشتې جنگ هم نه دی. دا چې موږ وایو دا د تروریزم سره جګړه ده او نړۍ باید را سره مرسته وکړي، دا ځکه چې په دې جنگ کې تر ډیره بهرنیان ښکیل دي او تروریستي ګروپونه پکې برخه لري. وزیری وایي چې عرب، پنجابي، ازبکستاني، ایغوري، چچنۍ او ځینې نور هغه ډلې دي چې په افغانستان کې جګړه توده ساتلې ده. له دې وړاندې د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزي ویلي چې د هلمند په جګړو کې په سلګونو بهرني جنګیالي وژل شوي دي. ستانکزي ویلي چې دا کسان په افغانستان کې د طالبانو په نوم جنګیږي چې د مخنیوي لپاره باید د هیواد پر پولو کنټرول ډیر شي. له دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي شورا د شپاړسمې دورې د شپږم تقنینی کال په پرانیستو مراسمو کې په هیواد کې د شپږو ډلو جنګیالیو موجودیت د جنگ د دوام عوامل ګڼلي وو. غنی ټینګار وکړ چې افغان حکومت یوازې له طالبانو او اسلامي حزب سره خبرې کوي او د پاتې نورو ډلو سره به مبارزه پر مخ یوسي. تر اوسه په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو کره شمېره معلومه نه ده، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هرو لسو جنګیدونکو کسانو کې څلور یا پنځه بهرنیان دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې دفاعي کمیسون بهرني جنګیالي د وسلوالو طالبانو د پیاوړي کېدو لامل ګڼي. د دې کمیسون غړي خالد پښتون وویل چې بهرني جنګیالي په رواني لحاظ د مخالفینو لیکو ته د خلکو د جلب او جذب زمینه پراخه کړې ده.
د هغوی موجودیت په جنګو کې طبیعي ده. په رواني لحاظ د طالبانو په صفوفو کې د طالبانو پر افرادو باندې یو داسې انګیزه ورکوي چې هغوی مجبور کوي او تشویق کوي چې په افغانستان کې وژي.
پښتون سپارښتنه کوي چې حکومت باید دغه اندېښنې د رفع په خاطر د هیواد پر پولو څار ډیر او د پوهاوی پروګرامونو په عامولو له مخالفینو سره د جلب پروسه زیانمنه کړي.
د یوسف زدران رپورټ موجود د افغانستان بار وړونکو لارو اتحادیه غړي وای په تورخم کې له دوی په ناقانونه توګه پیسې اخیستل کیږي. دوی تیر ورځ په جلال آباد کې په یو مظاهره کې ګواښ وکړ چې په درو ورځو کې د دوی د ځورونې او له دوی د پیسو اخیستو پیښو مخنیوي ونه شو نو پراخې مظاهرې به پیل کړي. د ننګرهار والی وایي د خالی اشنبه پر ورځ غونډه ورغوښتې چې د سامان وړونکو لارو ډرایورانو مسالې هواري کړي. تفصیل باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان د بارولونکو لاریو د اتحادی په لزګونو غړي چې د پنځشنبه په ورځ د جلال آباد ښار پښتونستان وړ تر ټول شوی ول، رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په تورخم خارګوټي کې ترینه د بارولونکو لاریو زړې اتحادیه د تورخم د خاروال په مرسته په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. دوی د ولایتي ادارې نغواړي چې دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. دوه تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
تورخم کې مونږ نه درې سو روپۍ دی ډانګي په زور له هر موټر نه په بیا راخلي دی ورځ 1500 موټر راوړي چې دوی مرګرتیا شاروال کوي. موږ ټول مخمو ته تللي وغه شاروالو سره مرګري موږ هم راوړو هغه مر نه منل کیږي. سو اریم دی جلال آباد والی نام راوړی دا بس ادیوی ورځ هم لري دوه مرز بیا خپل پیسې موږ نه په زور والکی ګو ظلم را سره کیږي. دا ټول موږ سره جاب درمان په تورخم کې کوي.
کوم جوړین په نوم باندې چې په تورخم کې ټول ترانسپورت ته لوی ستونزه ده. یونن په نوم باندې کوم پیسې دا دولس کال خپل سوي دي د دې زوړې صاحب غختون کیو او لنن نيستا باید دغه زړه خلک چې دیون په نوم باندې پیسې اخلي او په تورخم په خوړ کې دفتر جوړ کړی دي او د فساد زمينه برابر کړی ده. دا باید ټول ورکسي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزیا وایي چې د بارودونکو لاریو د اتحادی مشرانو ورسره سوره زیوډان دي خپل ستونزه شریکه کړی و او دوی یو پلاوی د یادې ستونزې دا وارولو لپاره تورخم ته لیږلې وو. خو اوس چې بیا ستونزه را ولاړه شوی دوی به په وارولو کې جدي ګامونه پورته کړي.
نن زه هم خبر شوم چې یو سلسله مشکلات پیدا شوی دی او د دې په منځ کې څه مخالفت دی په ځینو موضوعاتو باندې. د کمیسر سره نن وغږېدم. ټول هغه اړوند ادارې چې په تورخم کې کار کوي شنبه په ورځ مې دی ټول راغوښتي دي. هیڅ چا د اجازه ورنکو چې د دې مسایلو نه سو استفاده وکړي. موټرداران وزوري او پیوځي کې یا پاټک جوړ کړي او یا یو دفتر جوړ کړي او د خلکو نه پیسې واخلي.
د بارودونکو لاریو د اتحادی غړي وایي چې په درې ورځو کې ستونزه اواره نشي دوی به په پراخه لاریونونو لاس پوري کړي. باز محمد عبد مشال راډیو جلال آباد.
او راځي چې وسم د فضا فیاض په غږ د سندر وو.
ترک میں بھر جی
یو پخ پلس پر لکی داس پلم بو ولاڑ تو بیو پخ پلس پر لکی داس پلم بو ولاڑ سو بہ اوخ کی یو پس کو داس ہو ولاڑ سو بیو پزے ولاڑ دزان پتما شو ولاڑ دشتی دامانی وی سو باغ نگ میرا تدا دشت دامانی وی سو بدا دبرنو چینے سے میرے روانی وی سو بمو پریوتے داد جنو کلا گانی وی
د فضا فیاض په غږ مو سندر اوریده. په کراچۍ کې عیسویانو د نوي ژوند په نوم یو ټلویزیون پرانیستی دی چې پر انټرنیټ او د کیبل له لارې یې خپرونې پیل کړې دي. څو میاشتې وړاندې ځینو کسانو د عیسویانو د یو بل ټلویزیون چینل دفتر سوځلی و، خو د دې نوي ټلویزیون مشر وایي د دوی موخه یوازې د خپلې ټولنې خلکو ته تعلیم ورکول دي. تفصیل د محمد عمران په رپورټ کې.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې اندریاس برکات ویل چې د مارچ په 12مه نیټه دوی په باقاعده توګه د نوې ژوندۍ په نوم د نوې ټي وي پرانسته او د مسیحي خبرونو سره سره د تعلیم او معاشيات په میدان کې د خلکو لارښوونه کوي.
نوې ژوندۍ ټلویزیون کا مین مقصد ده نه
دی وایي چې د نوې ژوندۍ ټي وي لوی مقصد خپل خلک تعلیم اړخ ته راوستل دي چې څومره د دوی لپاره تعلیم ترلاسه کول مهم دي، او بیا معاشي موضوعاتو باندې هم خبرې کول چې یوازې د خلکو لپاره صرف یو کار نه دی، د خلکو ته نوې خبرې خودل او هغه زوړ ژوند چې پکې موږ تعلیم یا نور ضروری کارونو نه لری اوسېدو د هغې نه واپس راوستل دي، او په خصوصي توګه زده کړو اړخ ته د خلکو پام راګرځول دي.
اور ایجوکیشن کے لیے
برکات وایي چې په پاکستان کې لږه کوي تا 80% ازادي ترلاسه ده، او دغه پاتې 20% خبرو کې اکثره خلک په خپل د حق لپاره आवाज نه پورته کوي.
20% ہے کہ
20% خبرې داسې دي چې په خپل دوی په هغې د خبرو کول نو یریږي، د دې باوجود چې ورته معلومه ده چې کوم تورونه په دوی لګول کیږي نو د هغې ورسره سره تعلق نه او نه ورته پته، خو بیا هم غلی پاتې کیږي چې تاوان یې ټول هم دوی ترسي. مونږ د دې وطن نه سګیله نه لرو، مونږ خپل بچو ته د ماشوم والی نه دا وایو چې دا ستاسو ملک دی، ستاسو پلار نیکه دلته پیدا شوی او مړ شوی دی. که څوک دا وایي چې مونږ دلته کډوال راغلی یو، دا د هغوی خام خیالي ده. مونږ دلته پیدا شوی یو او هم دلته به د امنیت او بیا د لګې او ټي وي چینل په توګه د کوم دړکو په اړه د نوې ژوندۍ ټي وي چلونکي وایي چې دوی هر قسمه حالاتو ته تیار دي، خو لا تر دې دمه ورته کوم دړکا یا د کوم ادارو لخوا څه خبر نه دی ورکړی شوی.
ہمارا یہ ماننا کہ دیکھیں جو دہشت گرد ہے نا وہ
منگدا منو چی طرح گر یہ واضح طرح گرے لپر کارو نہ کئی نہ ہا مسلمان تا گوری نہ عیسائی تا او نہ ہندو تا کما سو نہ پنہ کئی نو زمون یو مسلمان رور بپنہ کی اس کو منگو گورو نو لاہور 14 کی ٹول عیسائیان خون دی وجل شوی، او یاد پی خبر پس کل کی زیات تر مسلمانان معشومان نو زکم من خپل ذہن نو تیار کڑی،
اس لیے ہم لوگوں نے اپنے مائنڈ کو یہ تیار کیا ہوا
د د پوینا چی دیدا سے خبرونی ہم خبرئی چی د مذہب د قیدا آزاد دی، او پکی دا ویلے کیگی چی د خپل اورونو سرا یا د خپلو گاونډیانو سره مرستې کول هم عبادت ته. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر د جبرود لرو پروتو سیمو سیدونکو وایي حکومت ورته هیڅ پرمختیايي کارونه نه دي کړي او همدا لامل دی چې نخو کلینیکونه او روغتونونه لري او که په ځینو برخو کې وي هم نو هلته روغتیايي کارکوونکي نشته. له دې سره دوی وایي د څښلو اوبه نه لري چې له کبله یې ښځې له لرو سیمو په سرونو اوبه کورونو ته وړي. چارواکي وایي د هغو کلیو د پرمختیا لپاره یې پلان جوړ کړی چې ژر به عملي شي. تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې.
د خیبر جن سید د جمرود لری پروتو کلیو خلک وای چې حکومت ورته پام نه کوي او په سیمه کې پرمختیايي کارونه نه کیږي. دوی وای د سانتیاو د نشټوالي د لاسه د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. د جمرود غونډي کلیو تن الف خان مشال ریډیو توای چې په کلی کې د اوبو کمښت دی او تر اوسه ورته سرکاري ټیوبیلونو بندوبست چانه دی کړای.
دلته خو جرختیا خبره وی دی اوبو د حکومت طرفه د څخلو دی اوبو څوب انتظام نشته. بس کچا ځان له کوی وهلې وی او پخپل حساب باندې اغه سیستم واغه شیشته. نور دی حکومت طرفه نه چیرته سرکاري ټوویل شوې ده نه چاکړه نه چیرته چویلی چې دلته مونږ منزور کړه یی منزورو جی کو کنه. بجلی شته نه په کله په غار هټونو ته راخی جو کله مونږ زنانه په سرونو باندې راوړي.
د جمرود ورمنډو ملي کلی او تن رحمان ګل وای
یوم دس از نه زنه نو سکول شته ناس ڈسپینسری ته موږ ته کلم چې ایمرجنسی پیښه شي نو موږ سفر ډېر لري ویل کای موږ لري ضروری خدا او چې غټ هسپتال موږ ته منظور شي. که هسپتال نیم کم اس کم د غولکو کې د ڈسپینسری خو وشي چې په هغه کې هغه ایمرجنسی کم کارونه وی چې هغه خو کې په الحال کې د هسپتال سره دوی پر
د جمرود علی مسجد یو تن غفران الله وای چې حکومتي ګامونو نه مطمئن نه دي او کله یې ډېر ورستو پاتې دی.
زمونږ د علاقې د چکم اقدامات د ترکه په حواله کېږي هغه نه کافي دی مکمل دی. کما علی مسجد دو پکې یو هسپتال شته موجود دی خو پاغه کې نه ډاکټر شته دی پاغه کې نه ډی ډاکټر شته نه پاغه کې نور د ضرورت پوره کیږي چې وړه نه وړه دی یو تبه قدر معمولی علاج پکې هم شیدا هم کې ممکنه نه غټ علاج خاصم نه ممکنه دی.
د خیبر جن سید د جمرود لری پروتو کلیو خلکو د مشکلاتو غوښتنو په حق له مشکله د جمرود اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام سره خبرې وشوې. نو دوی وویل
سب ډیویژن لیول باندې چې موږ سره څومره دفاتر دي دي افسران سره زمونږه میټینګ وی او دلته چې څومره د مسایل دی هغه کې مونږه په شرفت د پاره چې کوم نو هغه ته پوسم کو او ان شاء الله لک ټیم به دی کې وی نورم دې طرف ته چې کوم ترقیاتی کارونه مو سٹارټ شي. چرته نکاسی یا وی کوسه هغه روډونه دی پختوالی وی د نکاسی ولا سیستم وی او دین علاوه چرته ټیو ویل وی د ستنو سمسله وی اوورلوډینګ ولا چې کوم هغه دې چې فیډر دلته چې کوم نو هغه څومره اوورلوډډ شوی دی د دې ټول مسایل د پاره چې کوم نو مونږ خپل دلته کې یو داسې تنظیم سازیم کړی دی او دلته یو داسې طریقې کار وځ کړی دا چې په دې کې مونږه زر نظر چې کوم دنو دی کې خانه تایش ان شاء الله به واخلو.
د خیبر جن سید د جمرود لری پروتوکل یو خلک وای چې باید په کالنی پرمختیايي پروګرام کې دی د دوی سیمه هم شامل کړی شي او دلته دی زیات نه زیات پرمختیايي کارونه تر سره شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جن سی
او راځي چې وسم دې سا خان په غږ د غزل وو.
مدکیږي په مزلیم مسافرم او مدکیږي په مزلیم مسافرم جلوهلې او چخلیم مسافرم جلوهلې او چخلیم مسافرم دلتا يم دې روايم مسافرم بلتا يم دې روايم مسافرم مړ حساب ژوند نه يم مسافرم مړ حساب ژوند نه يم مسافرم مدکیږي په مزلیم مسافرم ختی دو بغلت می پستونی کی نختی دو بغلت می پستونی کی نختی دو بغلت می پستونی کی نختی دا چاته بفزړم مسافرم وخت از دا چاته بفزړم مسافرم چره وهلې او چخلېم مسافرم چره وهلې او چخلېم مسافرم مودکیږي په مزلې